ستړي مشه په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شو روانه خبرونه کې لمه نجیب امیر سره اوري چې په کوټه کې په هدفي وژنو کې یو لس کسان وژل شوی د کراچي حالات لا هم خراب دي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحریک طالبان پاکستان په غړو بندیزونه اعلان کړي خو نور ریپورتونه د روس صدر پیژنو اول راځي چې عبدالحی کاکړ نه د دې سات خبرونه وورو
سرټکی د بلوچستان د کوټ په شار کې وسوالو د سوارلۍ په یو ګاډ برید کړی چې پکې د چارواکو په وینا یو لس کسان وژل شوی دي ملګرو ملتونو له القاعده سره د تړاو درلودلو په تحریک طالبان پاکستان باندې بندیزونه لګولې دي د ترکیه د پوځ مشرانو له اسلام پلوه حکومت سره د اختلافاتو وروسته له خپل عهدو استعفا ورکړې دي د بلوچستان د کوټ په شار کې وسوالو د سوارلیو په یو ګاډ برید کړی چې پکې د چارواکو په وینا یو لس کسان وژل شوی دي د پولیسو په وینا وژل شوی ټول کسان ځایی شیعه هزاره ګاندي په دې صوبه کې له پرون راځي د تشدد په بیلابیلو پیښو کې په مجموعي توګه 22 کسان وژل شوی دي د مشال خبريال وایي چې د نننۍ پیښو وروسته په کوټه کې پاره د کسانو ځینې لارې بندې کړې پرون مازیګر هم په کوټه کې نامعلومه وسلوالو و کسان چې ایران ته روانو وژل شوی ټول کسان شیعه ګانو هم پرون ماشام په مسونګشار کې وی چاودنې او وروسته بیا په ډزو کې د وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی وراره میر اکمل ریسانی په ګډون دوه کسان وژل شوي او شاوخوا څلور دیرش ژوبل شوي وو هلته د اوتل په سیمه کې دوه نور مړي موندل شوي دي د پاکستان د کراچي په شار کې چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ په بیلابیلو پیښو کې د سند های کورټ د دوو وکیلانو او د سنی تحریک د یو مهم غړي په ګډون 15 کسان وژل شوي دي د دوی په وینا دواړه وکیلان کور ته روانو چې ورباندې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې د وکیلانو د اتحادیې یو مشر اقبال شاه په وینا د وژنې پر ضد نن په ټوله صوبه کې له عدالتونو بایکاټ دی
کراچی کې کوم د پنځو ځلو ټوټل ځلې دی هغه بندې ملیر بار او دا ټول کوټونه های کورټ بار کا ټول بندې او دا د دې سبب دا دی چې پرون د وکیل څنګه هغه مسلم لیگ کورټ نه واپس شتلل هغه ټارګټ کلین وویل شوې دي
دا د وکیلانو یو مشر اقبال شاه بلخان سند حکومت په کراچی کې امن مار چلان کړی دی ملګرو ملتونو له القاعده سره د تړاو درلودلو په تور په تحریک طالبان باندې بندیز لګولې دي د امنیت شورا ویلي دا بندیزونه هغه کمیټې لګولې چې د القاعده چاري چاري د شورا په وینا په بندیزونو کې د تحریک طالبان پاکستان شتمنۍ کنګلول سفر کول او د وسلو وړل راوړل شامل دي د بیان لمخې کمیټې د روس په شمالي قفقاز کې فعالې یا غډلې د قفقاز د اماراتو تنظیم پر ضد هم ورته ګامونه پورته کړي دي د امریکا سینټ چې پکې د ډیموکرات ګوند اکثریت د جمعې پر ورځ د پورونو د حد زیاتولو پاړه هغه بل رد کړی چې د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي د استازو جرګې منزور کړی وو د بل په حمایت کې 950 او پر ضد 140 اوټونه واچول سو دا ستمه کېږي چې په سینټ کې د ډیموکرات ګوند مشر هری ریټ پر یو بل داسې پلان کار کوي چې پر هغه دواړه ګوندونه سره سلا وي او د اگست تر دومې چې وروستۍ نیټه ده له کانګرس څخه منزور کړي خپل د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د جمعې په ورځ په وایټ هاوس کې د خپلو خبرو پر وخت وویل چې له دې بحران څخه د راوتو نورې لارې هم شته
There are plenty of ways out of this mess, but we are almost out of time. We need to reach a compromise.
باراک اوباما وایي له دې جنجال څخه د راوتو لپاره ډېرې لارې شته خو اوس وخت زموږ له لاسه وتلی دی. موږ ته پکار دی د سه شنبې تر ورځې پورې یو جوړجاړی ته ورسو چې دا ډول زموږ هیواد د همیش په څیر دا ځل د بیلونو د ورکولو صلاحیت ولري. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې تر سه شنبې پورې کانګرس د پورونو د حد زیاتولو منځوري ورنکړي نو امریکا به د خپل مالی ذمہواری په پوره کولو او د پورونو پاړه د دیوالیا کېدو له بیساري خطرونو سره خامخسي د ترکیه د پوځ مشرانو له اسلام پلوه حکومت سره د اختلافاتو وروسته خپل اودو استعفا ورکړی دی د ترکیه د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال ایزک کوسانر د مزکنی سمندري او هوایي ځواکونو له مشرانو سره په ګډه استعفا ورکړې ده. حریت نومي ویب سټ د جنرال کوسانر لوخلې وایي چې د ځینو بندي شوو پوځي افسرانو پر ضد د عدالتي کیسونو سره د اختلافات درلودلو په وجه احتجاجن استعفا ورکړې ده، ځکه که داسې ونه کړي نو د دې معنی بدوي چې د نور د خپلو ماتحت کارکونکو د حقوقو دفاع نشي کولای. د وزیر اعظم رجب طیب اردغان له دفتره جاري شوی بیان وایي چې د ترکیې ځواکونه به یو موټی وي او په همدغه جذبه سره به خپل فرض ادا کوي جاری ساتي. په بیان کې ویل شوی چې جنرال نگزت اوزل د وسلوالو ځواکونو نوی مشر ټاکل شوی دی. په یمن کې د ولسمشر علي عبدالله صالح په لسګونو زره پلویانو او مخالفینو د یو بل پر ضد مظاهرې کړې دي. ولسمشر د علاج لپاره په سعودي عرب کې دی او روغتیايي حالت یې مخ په ښه کېدو دی. د ولسمشر صالح مخالفینو د پلازمینې سنا په لویدیځو او د ولسمشر لږ شمیر پلویانو بیا د پلازمینې په جنوبي برخه کې مظاهرې وکړې. د دې ترڅنګ د یمن په نور شارونو کې هم د جمعې پر ورځ حکومت ضد مظاهرې وشوې. ورسره خبر هم دادی چې نیټو وایي چې نن یې د لیبیا درې ټلویزیوني ترانسمیټري په نشه کړي چې دا ډول د دوی په وینا ترګري خورېدو خبرونه خاموش کړي. د سازمان بیان وایي چې د برید مقصد د کرنل قذافي هغه صلاحیت هم کمزوري کول دي چې د ټلویزیون نه خبرون للارې د لیبیاي ولس د بیرولو او د دوی پر ضد د تشدد راپارو لپاره درلودلی. د لیبیا ټلویزیون ویلي چې پلازمینه دا وخت د صلیبي اشغالګرو له بریدونو سره مخامخ ده. دا خبرونه
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کول. په پاتې سکم یو سات کې مو درته دغه رپورټونه خبرېدو ته چمتو کړی دي. په کوټه کې په د هدفي وژنو په ترڅ کې یو لس کسان وژل شوي. هلته اوس سهال دی. په دې اړه به د خپل خبریال سره نیخ په نیغه غږیږو. تاسو به خبرو د کراچۍ حالات هم ښه نه دي. هلته هم 15 نور کسان وژل شوي. هلته میشت یو پښتون وکیل په دې اړه وایي
پرون زه وکیل څنګه هغه مسلم لیگ کوټ نه واپس شتلل وایي ټارګټ کلینګ وویل شي دي د دې وړاندې په راستون د وزلان صاحب باندې کوم ځای وویل شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحریک طالبان پاکستان په غړو بندیزونه اعلان کړي. سب بندیزونه په دې اړه برته رپورت کې سپیناوي وکړو. د بلوچستان پیغلې وای تعلیم وکړو خو په کور ناست دي.
ما بي بي اس کړی ما ډاکټر ویل ته خو زه هیڅ کار نه کوم زه خپل پریکټیس ودان نه کوم لیکن ما مور پلا راول ما ځان نو ویلی چې ته به ام بي بي اس وکړې داګه بعد به مشتاق جاب اجازه نه درکو.
د دې ترڅنګ د روانې خبرونې په اخیری شلو منټونو کې درته اونیس پروګرام د لوبو نړۍ هم وړاندې کوو. له مشال رډیو سره اوسه. د بلوچستان په سرخار کوټه کې نن یو لس کسان په هدفي وژنه کې پنخښوي. کسان د هزاره قبیلې سره تعلق لري. د دې پیښې وروسته هزارګانو د احتجاج اعلان کړی دی. د کوټې هزارګان د شیعه مسلک سره تعلق لري. د دوی یو شمیر کسان پرون هم پنخښوي. د تازه حال د اخیستو لپاره زمون خبریال خدای نور ناصر د ټلیفون په کرخه دی. خدای نور، د دې پیښې وروسته حال څه دی؟ تازه حال څه دی؟
مننه امیر صاحب، لکه تاسو چې ویل هغه احتجاج چې د نننې پیښې وروسته معنا د سهار په څه باندې 8 بجې چې د پسینی سړک باندې شوی وه چې یوه لس تنه پکې وژل شوی وه، د هغې وروسته چې کوم احتجاج شروع شوی و کوم احتجاج پیل شوی و هغه لا هم روان دی. احتجاج په دې سیمه کې دی چې په هزاره تاون کې دی. د هزاره تاون شاوخوا چې کومې سیمې دي دلته په مکمله توګه باندې لا هم د هزاره دیموکراتیک ګوند غړي او همداسې د هزاره قبیلې وګړي دغه ټول سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده. که څه هم د پولیسو او ملیشات ځواکونو بیرای وګړي دلته موجود دي، خو څوک کولی نه شي چې د احتجاج پر سړکونو باندې څوک تیر شي. د پولیسو په وینا
خدای نور درته وایي چې دوی څه ډول احتجاج کوي. راپارېدلې دي که په ارامه سوله ییزه مظاهره کوي او پولیس هم ورسره روان دی په ښار کې.
که څه هم احتجاج پر امن تر ډېره ځای نه دی. یو شمېر موټرو باندې ډبرې غورځولې، یو شمېر دوکانو ته تاوانونه ورسولي دي، مالي زیان یې اړولی دی د خلکو دوکانو ته. او له دې سره سره د پولیسو په وینا چې دوه موټرو ته یې اور هم ورته کړی دی. که څه هم لومړی پولیسو وویل چې په دې کې 9 تنه وژل شوي دي، خو اوس پولیسو ومنله چې په دې کې 11 تنه وژل شوي دي او 2 تنه
ټپيان چې دا وی حالت هم د اندیښنې وړ بلل کیږي. کله چې خاطر احتجاج روان دي نو بل خاطر هزار دیموکراتیک ګوند د سبا لپاره د ټپکوټ کې د کاربندي زیاده شټډاون هلتال هم اعلان کړی دی.
خدای نور دوی حکومت پړ بولی چې د دوی د کسانو ساتنه و نه کړه شو کنه کوم بلې ډلې ته دوی ګوتنی سي چې اغه ډله د دوی د ملګرو په وجلو کې لاس لري.
سره له دې چې د پرونی پیښه پلا چې هغه کې وطن وجل شي او د هغه پیښې د مواریخ او لشکري جنگوي وختونه د دې پر غاړه واخسته. خود هزاره دیموکراتیک ګوند چې کوم د احتجاج وس روان دی په هغه کې کوم د دوی نارې ته غوږ ونیسو او هغه نارې ټول د حکومت په ضد باندې دی او دوی وایي چې د حکومت د خاص د حکومت استخباراتي ادارې په دې سپدې کې ملوث دي او دوی په ناکاله باندې دوی دغه زموږ کسان وژني. نو نه یوازې هغه وسوله ده د عسکري جنگ ودر یادوي بلکې تر دې زیات دوی حکومت په دې کې ګرم بولي، حکومت په دې ذمہ بولي چې هغه په امنیت ټینګ ساتلو کې په مکمل توګه ناکام دی.
د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر چې له کوټه را سره د ټلیفون په کرخو او ریدونکو تاسو ته حال درکولو چې په کوټه ښار کې یو لس کسان چې د شیعه هزاره قبیله سره د دوی تعلق دی نن په یو هدفي وجنه کې وژل شوی دی. لوی د میرو ساده کراچۍ له حالاتو تاسو خبرو.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم ورزو د کراچۍ حالاتونه تاسو خبرو. په کراچۍ کې هم 15 نور کسان د هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوی دی. په دې خار کې لډیره وخت د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري او په تازه پیښو کې لکه څنګه مو چوڑان دی ویل 15 کسان وژل شوی دی. د پولیسو لوینا سره سم په وژل شو کسانو کې 2 تنه د هارکوټ وکیلان هم د هایکوټ وکیلان هم شامل دي. بخنه غواړو چې د پاکستان له مسلم لیگ نون ډلې سره تړاو لري. د وکیلانو اتحادیې د دې کسانو د وژنې پر ضد په ټول سن صبح کې د احتجاج اعلان کړی دی. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د نور تفصیل سره.
پولیس وای پیخه هغه وخت رامنځته شوه کله چې دوه نامعلومه موټر سایکل سورو په یو موټر ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې دوه کسان فهیم احمد او محمد سلیم بټي وژل شو. د پولیسو په خبره دواړه وژل شوي کسان د های کورټ وکیلان دي. وژل شوو کسانو کې فهیم احمد د مسلم لیگ نواز ډلې د وکیلانو د اتحادیې چیف ارګنایزر او سلیم بټي د یاد شوي اتحادیې مرستیال صدر وو. د وکیلانو اتحادیې کراچی بار اسوسییشن په دغه وجنو نن په ټوله صبح کې احتجاج او د عدالتي کاروایانو څخه پریکون اعلان کړی دی. د یاد شوي اتحادیې یو غړی وکیل اقبال شاه اډوکیټ په دې حق له مشال رډیو ته داسې وویل:
مسلم لیگ
هلته بیا د سرجانی ټاون پولیس وای چې تیر ماښام نامعلومه وسله والو د مذهبي ډلې سنی تحریک یو غړی زاهد قادری وجلی دی. زاهد قادری د وجلو وروسته نامعلومه وسله والو سیمه کې هوایي ډزې شروع کړې چې له وجې یې سیمه کې ویره خورا او کاروبارونه بند کړی شول. بل طرف ته د ګولیمار او پنجاب کالونۍ د سیمو څخه پولیسو ته د دوه کسانو مړی په لاس ورغلی دی چې د وهلو ټکولو وروسته په ډزو وجل شوی دی. د دې ترڅنګ سند حکومت کراچۍ ښار کې د تلپاتی امن راوستو په هیله نن په ښار کې د امن مارچ اعلان کړی دی. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په وینا ښار کې د تلپاتی امن قائمولو په مخابه نن د کلپټن څخه 3 تلوار پورې امن لاریون کولی شي. دغه لاریون کې به د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران، حکومتي وزیران، صحافیان، سندرغاړي او ځینې مشهور لوبغاړي برخه اخلي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا حکومت ورلمخه د پاکستاني طالبانو تنظیم تحریک طالبان پاکستان یو نړیواله ترهګر ډله ګرځولې ده. خو ملګرو ملتونو هم تیر ورځ یاد شوې ډله د نړیوالو ترهګرو شبکو په لیست کې واچوله. ملګری ملتونه وایي په داسې کولو کې ورته د پاکستان د حکومت ملاتړ ترلاسه دی. په دې اړه نور حال اورو د هارون باچا په رپورټ کې.
رائټرز اجانس خبر ورکوي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د جمعې په ورځ د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودو شتمنیو د کنګل کولو د دوی د سفرونو او ورته د وسلو د رسد د لارو د تړلو پریکړه مخې ته راوړه. اجانس وایي د پاکستانی ترهګرو دغه شبکه چې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې اډې لري په کال 2009 کې د یو شمیر وړو وړو ترهګر ګروپونو د یو ځای کېدو په نتیجه کې په وجود کې راغله چې مشري یې د حکیم الله محسود په غاړه ده. اجانس په نهال کې د یوې پاکستانی خبر پاڼې د رواني میاشتې د یو راپور حواله ورکوي چې وایي په تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله محسود کنټرول خایي کمزوري شوی وي. د یادولو دا چې د امریکا د نیویارک ښار په یو مشهور سلورلاري د تیر کال د مې میاشتې د ناکامې بمی چاودنې مسولیت هم پاکستانی طالبانو پر غاړه اغستې ده. په دغه تور کې د امریکا عدالت یو پاکستانی تن فیصل شهزاد ته چې امریکایي تابعیت یې هم لرلو د عمر قید سزا اورولې ده. دا د هم یادوي چې د امریکا حکومت وار لمخې تحریک طالبان پاکستان د یو نړیوال ترهګر تنظیم په توګه اعلان کړی دی. د رائټرز اجانس پر راپور کې راغلي نوموړي تنظیم د پاکستان د نن هم د یو شمیر ترهګر بریدونو پړه پر غاړه اغستې ده. په دې لړ کې په 2009 کال کې په لاهور کې د پولیسو په اکیډمۍ حمله چې د پولیسو اته تنه ورکې وژل شول، دوه میاشتې مخکې په کراچۍ کې د پاکستان د سمندري ځواکونو په مرکز برید، او د 2009 کال د دسمبر په میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په یوه اډه ځانمرګي برید چې په ترڅ کې د سی آی اے و مامورین ووژل شول مثالونه ورکړل شوي دي. اجانس په ملګرو ملتونو کې د برتانیا د استازي مارک لیال ګرانټ وینا راغستې چې وایي د امنیتي شورا د غورستای پریکړه د تحریک طالبان پاکستان او د نړیوال تروریزم پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د کلک مقاومت څرګندوي کوي. نوموړي هوډ ښکاره کړی چې د دې اقدام په نتیجه کې به د یاد ترهګر تنظیم د فعالیت کولو صلاحیت تر ډېره حده ټکنی شي. راپورونه ښایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې ورستیو کې د القاعده او افغان طالبانو نمونه چې مخکې په یوه لیست کې وو دوه جلا جلا لیستونو ته واچول، چې د 14 افغان طالبانو نمونه بیا په دې غرض چې افغان دولت پلی کړې د سیاسي روغې جوړې پروسه پر مخ لاړه شي له دغه لیست څخه وېستې شول. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
ناسرګندو وسلوالو کسانو د جنوبی وزیرستان په تیارزه سیمه کې د توغندیو بریدونه کړي دي چې په ترس کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. په دې اړه نور حال له سیمې نه زموږ خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د خوشحالی درې د یو چرواکي د وینا په مطابق ځنه نه سرګند وسلوالو کسانو تیر مزګر د سلی وزیرستان تیارزا په سیمه کې د امنیتی فورسز په چک پوسټ یو سل اته باندې د راکټ درې ګولې وداغلې چې په کومو کې وا ګولا په چک پوسټ ولګېده، او په نتیجه کې په چک پوسټ کې موجود امنیتی فورسز دوا سرتیری ساجیت او طارق زخمیون شول چې کوم د مرهم پټای په غرض سمدستي په وړاندې کې د امنیتی فورسز پتال تا ولج داول شوال دے زرایے دا ہا زیاتا کڑا چتیر شپا دے وانا پسیما اعظم ور سرشے دے یو سرکاری چوبل پ کوٹاک شے دے بم چھپ دنا وشا چ پکشے سزانی تاوان و نشا البتا دے چوبل کوٹھے او مشینری تا لش ڈیر نقصان ورا سے دا مشال ریجو چ دے دواڑو پیشو پ بارے شے دے سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ جاوید مروت نا پشتنا وکڑا اگوی وویل چ پتیار زکشے دے امنیتی فورسز پ چک پور دے بری دویتا اطلاع نشتا. البتہ دوانا اعظم اور سکھ پسیما کے بمی چودنا شوی دا چکو میں لمخ یو ٹریبل تا لشکی نقصان را سے دلائی دائے پولیٹیکل ایجنٹ جاوید مروت یا یہ
ٹریبل والا خدا سے وچ یہ رپورٹ دا ہوا شلے میں جے یہ کڑائی دا تیر دور خدا سے مات سے ندی تیرا مخی تو سیویز کے چیز ہوتل تک ہے ما او دیالو ڈیفینیٹلی سیوی دا دے ٹریبل والا تے شو ڈیوائس کو تک نو پارشلی ڈیمیج کڑائی ہو
یادا دیوی چھ دے دے دوڑو پیشے پڑا لیا چاہا پس اخاستی ندا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو خپرونے پردے زے پائے تھا رسی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن پکار کیوں دا مشال ریڈیو خپرونے رانا تیرے شو
نو دی کې د خپکی روس خبره ده. اوسې واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
مشال رادیو د پښتونخوا په وخت د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو پورې خبرونه کوي. او اوریدونکو کدا وخت تاسو نه تیر شي، د شپې مهال تاسو پام شي او تاسو انټرنیټ لرئ، نو څنګه چې تاسو په دې اعلان کې اوریدل www.mashalradio.com ته ورشي، هلته زموږ خبرونه پرتې وي، نه یوازې د نن ورځې بلکې د تیرو سکم دو کالو خبرونه هلته پرتې دي. او ټولې اونیزې خبرونه تاسو چې اورئ، د لوبو خبرونه به د دې خبرونه په وروستیو شلو منټو کې اورئ، دا هم هلته پرتې دي. د ترڅنګ نورې خبرونې هم هلته پرتې دا تاسو زموږ په ویب سایټ کې اورئ، دیشې عکسونه هم کتلی شئ، ویډیوګانې مو هم تاسو د پاره هلته خوندي کړې دي. اوس هم یو بل رپورټ. د پاکستان د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکو د پارلمان ځینو غړو او فاټا لایرز فورم وروسته اوس د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن هم د قبایلي سیمو په اړه د صدر آصف علي زرداري له لوري په جاري کړل شوي آرډیننس تر نیوکو لاندې راوسته دی. دوی وایي چې آرډیننس د قبایلو ولسي حقونه تر پښو لاندې کوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ ته پام وکړئ.
شاوخوا یو میاشت وړاندې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د اکشن ان ایډ آف سیول پاور نومي یو داسې آرډیننس جاری کړ چې د حکومت په وینا مقصد یې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ مخنیوی دی. خو له جاري کېدو سره سم آرډیننس د پاکستان د بشري حقوقو د سازمانونو، ځینې سیاسي ګوندونو، د قبایلي سیمو د پارلمان د ځینو غړو او د فاټا لایر فورم له پرله پسې نیوکو سره مخامخ دی. د فاټا لایر فورم مشر کریم خان مسعود وایي چې دا قانون په ځینو حوالو د پاکستان لا اساسي قانون سره ټکر خوري. د پوینا د آئین لمخي د قبایلی سیمو لپاره چې کله هم یو قانون جوړی شي نو د سیمه مشران به په اعتماد کې خپل کېږي. خو د خبره حکومت داسې نه دی کړی.
دې کې خاص کر دا خبره ده چې شپښل اورځي دوی په خپل گرفت کې هغه سړی ساتل شي چې د کم خلاف چارجز وي. نو زما خیال دا غیر قانوني خبره ده چې دومره ورځې دوی عدالت نه پېښ کوي، جبکې جنرل قانون دا یې چې یو سړی گرفتار او هغه به په 24 غنټې کې دننه عدالتونو ته پېښ کیږي، بل هغه شهادت قابل قبول وي چې د جج مخې ته وځي. خو د قانون کې دوی داسې شهادت جوړ کړی دی چې هغه التا چې کم پرسنل دي، کم خلک چې دي چې د دوی بیان واخلي په بند کوټې کې پکې دو بند کې، نو هغه کثر ریکمنډیشن وو عدالت به هغه مانی، بلکې عدالت یې دوی نه دی ورته کنسټیټیوټ کړای. عدالت به دوی داسې عدالت کوي چې هغه ته به عدالت نه شي ویلای. نو دا ظلم دی، دا جبر دی، دغه به بے ګناه خلک چې کم دي هغه به وځپل شي.
خو د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشره اسما جانګیر کڅ هم د آرډیننس په مکمل توګه د لمنځوړلو حمایت نه کوي، خو یې ځینې شکونه له بشري حقوقو سرغړونه کوي.
ہم اس کو نہیں تسلیم کر سکتے اور ہم دا منو چی لدی سرا باستون زہل شی، بلکہ ددی دلارے با خلق نور ہم وزورول شی. دا با د جنگیالیو نہ، بلکہ دا غزائی خلق ل پارا د زحمت سبب گرزی چی وصلہ پلاس کے نہ لری. لدی سرا با خلق نور راو پاریگی او د تشدد یو نہ دریدون کی سلسلہ با پیل شی.
بلخوا د دی آرڈیننس پر زد تر ټولو جگ رغ د قبایلی سیمو د پارلمان غړو پورته کړی دی. په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو پارلماني مشر حاجی منیر اورگزی وای چې دا آرڈیننس په کار نه دی، یوازې په یو خاص سیمه لاګو کړل سی.
سټینڈنگ کمیٹی دا زما ایک ممبر یم، هغه ننم مو په دې باندې پاس کړه او نیکسٹ ڈیٹ ہو گیا بتالی کا منسٹری مکمل ڈیٹیل سرا بل میں ضروری تھوڑی خبر بچی کہ نیشنل کانٹرٹرزم ایکٹ تھا وہ ہندری نو دسی قوانین بھی سے متعلق پارلیمنٹ حجمی ہو گئے موہا جو قانون مجھے اسپیسیفک ہی ہوئی لکی پر آیا ہوئی تھا کیونکہ پکوڑے سے قانون کی کمن ټول ملک پاره پکول دا یو نمونه ګورنر دا ودا کړی تاسو دې افریقی کې نه یو هدي دا قوانین او جو کپې چې دې کوم دې مو ته سم بریفینګ دی کوم تاسو په شنې کوي چې تاسو مو مطمئن نه کوي نو کې تاسو خاصات نه مو حکومت خبر کو
کاتم حکومت دریز لري چې په قبایلی سیمو او د خیبر پښتونخوا تر تنظیم لاندې نیمه قبایلی سیمو کې د ترګری د مخنیوي لپاره د دی آرډیننس اړتیا لیدل کېده. خو د فاټا لایر فورم مشر کریم خان مسعود وای چې په قبایلی سیمو کې د ترګری مخنیوي د قانون نه بلکې په حکومتي تګلارو کې د بدلون د لارې کېدای شي.
دا حکومت قدمونه مونږ په قانونو کې نشمیرو. د حکومت قدمونه چې کوم دي یا سم قدمونه چې کوم دي آپ پالیسیو سره تړلې دي. دا حکومت چې تر څو پورې د دوستانه د بایچاره او د روزګاری پالیسۍ جوړې نه کی تر هغه پورې دا نه په قانونو نه ټکیږي نه په ریګولیشن باندې ټکیږي. نو مونږ دا یو چې د قبایلو لپاره او د فاټا لپاره په کار ده داسې پالیسۍ جوړې کی چې د هغه خلکو ذهن مطابق وي. نو دوی د خپل پالیسۍ ټیک کی حکومت زما خیال دی چې ډېرې خبرې پالیسۍ پورې تړلې دي. بیا به دا خبره انشاءالله اتوماتیکلی ټیک شي.
پر دې آرډیننس د نیوکو وروسته مو د حکومتي دریز د معلومو لپاره د پاکستان د قانون وفاقي وزیر او د خیبر پښتونخوا د قانون له وزیر سره د رابطو کوشش وکړي خو کامیاب نسو.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
مشال ریډیو ته مو غوښنیواله. د بلوچستان پښتني جنکی وای د اعلی تعلیم د ترلاسه کولو وروسته هم ورته خپل کورنۍ اجازه نه ورکوي چې دوی ملازمت وکړي، ځان له پیسې وګټي او لسته خدمت وکړي. دوی وای په کور ناشته کوي برخلي کو نو بیا د 13 کلونو د زحمت ضرورت سو. دا جنکی له خپل کورنۍ غواړي چې د کار اجازه دې ورته ورکړي. نیاز موسی خیل د سو پیغلو سره خبرې کړې او دا رپورټ مونږ ته را لګل.
د بلوچستان تعلیم یافتان جونی وای دوی لډیرو ستړو او ستونزو وروسته تعلیم خو ترلاسه کی، مګر وروسته د کورنۍ له اړخه د ملازمت کولو اجازه نه لري. پلوشا کاکړ هم یو لهغو تعلیم یافتان جونو څخه ده چې له دغه صورتحال سره مخامخ ده. دی د ډاکټرۍ تعلیم یا ام بی بی اس کړی خو اوس پر کور ناسته ده. دا وای
ام بی بی اس کړی ما ډاکټرۍ ویلې ته خو زه هیڅ کار نه کوم، زه خپل پریکټیس ودان نه کوم. ما څونه شراله چې زه پر میډیټ باندې ولاړم ما بلته خپل ډاکټرۍ وکړه، لیکن ما مور پلار اول ما دانو ویلی چې تب ام بی بی اس وکړه دغه بعد به موږ تاسو دغه نه درکو جاب اجازه نه درکو. نو اوس ام بی بی اس کوم کړی دی او جاب مم کړی دغه بعد ما ز پریکټیس کولای شي نه کوم. ما ته ویل چې وکه مخته جاب ته تفریح دو، لیکن اوس د مخاندان دادانګ سوچ ما ته د جاب اجازه نه راکړي. ته په خبره په پښتنو فیملی کې دارنګ ډیر مسایل چې انجونه فیس کوي چې مور پلار سبق وای مخته به د جاب اجازه نه ورکړي.
پلوشا کاکړ زیاتوی د ام بی بی اس سیټ په اخستلو سره د ټولنې د هغونجونو حق ووهلې کوم چې مخته د ملازمت کولو پوره پوره توان لرلې.
دا ډیر نه صافي د ماده یو د بندا سیټو خوري چې هغه ام بی بی اس کړی وای، هغه ډاکټر جوړ شوی نو باقاعده مشره دا د عوام خدمت کړی وای. دا ډیر نه صافي زدا ګل بندګان سره کوم چې ما ډاکټر کړی دا سیټ خو مې اخستې دي، لیکن زه د خنه کوم جاب نه کوم، زه د کوم خدمت نه کوم، زه د مل خدمت نه کوم.
یو بل تعلیم یافتن جلی مهرین ده. دی په 12 یا اف ای سی کې د حساب مضمون په دی وټاکی چې مخته انجینیرینګ وکړي، مګر دا ارمانې پوره نشو.
ما ته په دا فیلډ کې ډېر شوک او انټرست و. ما ته فیملی سپورټ دستا نه زه خو بالکل داغي پاګیست کې اما مور پرارتم په کار دي چې ما ته په دا فیلډ کې ما ته ډېر ډېر اپورتونټیز را پرووایډ کړي چې زه مخته ولاړم. اسلام د داسې سخت خلاف دی، په مش کې ټیلنټ ډېر دی، مګر مش یو خپل ټیلنټ مش گئی نه دی شو کړی. د زنان استا چې بخي ډېر ټیلنټ لري، مګر هغه مخته هغه پیرنټس یې دغه ورونه هغه ته مخته سپورټ کوم ولا څوک نه.
د ټولنې وګړی او یو پلار محمد امین وای ونجونو ته د ملازمت اجازه نه ورکول بیلابیل وجوهات دي.
مرسم کوم پښتانه چې لوران چې هغه خپل کور نه بولی، هغه به دغه بل کور روان دي. نو د ما کور خونه باندې دي، پردې کور ته باندې ځه خپل زوی باندې تعلیم کوي، هغه نوکری ارس هغه کار کوشش ورته کوي، مګر سره دا سوچ نه دي چې دا پردې کور کا باندې کې ما هغه زما کور هغه د ما د لور کور.
په کوټه کې د مریضو په اړه کارکونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن ډایریکټر داوود دورانی بیا په دې نظر دی چې د رواني ګرانۍ لړۍ او اقتصادي ستونزو اوس د خلکو ذهنونه بدل کړي دي.
نن هم مطلب انجونو چې کوم هغه د نوکري ده او هغه د دوی په شخص سره نه کتل کیږي، لیکن دا غلط وزه او بل دغه تبدیلون ویم په معاشره کې چې ولې اوس معاشي دباو په خلکو زیات دی، ګرانۍ زیاته سوله، ضرورتونه مشکل سره پوره کیږي. نو اوس دا چې یو بدلون را روان دی، اوس خلک ودې خواته توجه وکړي، ولې اوس دغه دغه ضرورت دی. دا نه دی چې د خلکو ذهنونه ډېر خلاص سول یا ډېر پوسیو نظر سول یا زړونه ډېر غټ سول.
په بلوچستان کې و تعلیم یافته نجونو ته د ملازمت اجازت نه ورکول ستونزه په داسې حال کې ده چې د یو راپور له مخه په صوبه کې لواره د نجونو د تعلیم شرح د هلکانو په پرتله ډېره کښته ده، او دا دواړې هغه ستونزې دي چې د تعلیم یافته نجونو په وینا غوره حل یې موندل ډېر ضروري دی. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال خبریالان تاسو ته پارا ریپورتونه جوړوي، او د مشال همکاران تاسو غړې په غړې شیبه په شیبه د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه د خبرونو خبروي. همدا شیبه زما همکار عبدالحی کاکړ د پراګ په سټوډیو کې را سره ده، او تاسو ته د دې نیمایي سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د بلوچستان د کوټې په ښار کې وسوالو د سوارلیو په یو گاډي بریټ کړی چې پکې د چارواکو په وینا یو لس کسان وژل شوی دي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې چارواکي وایي چې د جمعې پر ورځ په بیلابیلو پیښو کې د سند های کورټ د دوو وکیلانو او د سنی تحریک د یو مهم غړي په ګډون 15 کسان وژل شوی دي. ملګرو ملتونو له القاعده سره په تړاو درلودلو په تحریک کې طالبان باندې بندیزونه لګولې دي. د امریکا سینټ چې پکې د ډیموکرات ګوند اکثریت دی، د جمعې پر ورځ د پورونو د حد زیاتولو په اړه هغه بل رد کړی چې د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي د استازو جنګې منظور کړی وو. د ترکیې د پوځ مشرانو له اسلام پلوه حکومت سره د اختلافاتو وروسته له خپل اودو استعفا ورکړی دی.
عبدالحی کاکړو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو، اوس هم یو بل ریپورت نه بلکې مطبوعاتي کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، او نن چې کوم ورځپاڼو کوم ادارې خبرې کړي په هغه کې دغه موضوعات راغلي چې د هند او پاکستان اړیکو ته کتنه شوې ده. د هندوستان نه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هینا ربانی کر ستنیدنې ته کتنه شوې ده. د دې ترڅنګ پاکستان کې انساني قاچاق باندې ادارې لیکل شوي، او بلوچستان د حالاتو په اړه د هیومن رائټس واچ رپورټ په اړه هم تبصره شوې. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر دغه ورځپاڼې لوستي او مهم ټکي تاسو سره هم شریکوي.
نن مقامی ورځپاڼو خپل ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي. ایکسپریس ورځپاڼې خپل ادارې د هندوستان نه د وزیر خارجه هینا ربانی کر په واپسې چې کوم پریس کانفرنس کړی دی هغه لیکلې ده. ادارې لیکي چې هینا ربانی کر پریس کانفرنس کې وویل چې دوی ته د هند وزیر اعظم منموهن سنگ باور ورکړی دی چې هند د کشمیر په شمول ټولې شخړې د پاکستان سره هوارول غواړي، او دا چې د ټولو کشالو هوارول د دواړو ملکونو په ګټه کې دي. ادارې لیکي چې د هینا ربانی کر هند ته تک ډیر ګټور وګرځیدو، او دارنګ به د دوانو ملکونو ترمنځ کشالو هواری کې مرسته ترلاسه شي. نو باید چې د هند او پاکستان ترمنځ دا وخت چې کوم مذاکرات روان دي هغه جاری وساتل شي، او تمر چې د هند لخوا به هم داسې اقدامات نه کیږي چې لکه بلې دا روان مذاکرات د ځنډ ښکار شي. جنگ ورځپاڼې خپل ادارې د انسانانو په سمګلنګ یا قاچاق باندې لیکلې ده. ادارې لیکي چې یو اخباري رپورت کې ویلي شوی دی چې د ګوجرانواله ډیویژن نه په غیر قانوني توګه یونان ته د تلونکو 22 پاکستانیانو مړي د ایران په ځنګلونو کې بے کفنه پراته دي، او د دې مړو کورنۍ احتجاج کوي چې یو اداره هم د دوی سره مرسته نه کوي چې دا مړي واپس خپل وطن ته راوړي. ادارې لیکي چې دغه شان ټول پاکستان کې د بیروزګارۍ او ګرانۍ نه خلک تنگ راغلي دي، او د تعلیم سره ځوانان نو ته نوکری نه ملاویږي، نو هغوی به یا بهر ملکونو ته ځي او یا نور غیر قانوني پیښو ته مخه کوي. اداریه اخیری کې لیکي چې حکومت له پکار دی چې اول د دغه خلکو مخنیوي وکړي چې کوم په غیر قانوني توګه خلک بهر ملکونو ته لیږي، او دارنګ دی د دې د نقصاناتو په باب لا یو اشتهاري مهم هم وچلوي چې په خلکو کې پوهه راشي، او دارنګ په دې پیښو کې کمی هم وشي. ورسپانه نوی وخت خپل اداریه کې د بلوچستان په اړه د هیومن رائټس واچ رپورټ ته پام پاملرنه را ګرځولې ده. رپورت وایي چې بلوچستان کې هر ورځ خلک تختولې کیږي او جلې کیږي او حکومت سکیورټی فورسز ته اختیار ورکړي چې صحیح خوغوي هغه دې کوي. ادارې وایي چې کدا رپورت صحیح وګڼلې شي نو حقیقت کې دا ډېر خطرناکه خبره ده. بل طرف ته داخله وزیر بار بار دا خبره کوي چې بلوچستان کې بهرني لاسونه ککړ دي، خو حقیقت دا دی چې تل د کور دننه خلکو بهرني قوتونو ته لار هواره کړې ده. باید چې حکومت د سکیورټی فورسز اختیارات راکم کړي او که هغوی د خپل حده تجاوز کوي نو پکار ده چې د هغې خلاف کاروایی وشي، بېدرکه خلک دې را پیدا کړي او ورسره ورسره دې په هندوستان، اسرائیل او نورو قوتونو هم نظر وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو چې نړیوالو مطبوعاتو د پښتونخوا سیمې او زموږ د سیمې په اړه، افغانستان په اړه، پښتونخوا په اړه کومې تبصرې کړې په نړیوالو ورځپاڼو کې سره راغلي. په وال سټریټ جرنال کې راغلي امریکا وړمه ورځ په رسمي توګه دا خبره ومنله چې د القاعده او ایران ترمنځ اړیکې دي او ایران حکومت د ترهګرۍ ملاتړ کوي. بلخوا د اکانومیسټ مجلې په یوه لیکنه کې راغلي که څه هم پاکستان په ښکاره د ډرون غندنه کوي، ولې دا خبره یقیني ده چې پاکستان نه وړي دغه بریدونه دې په بشپړه توګه ودرول شي. د دغو دواړو مقالو غټ کې تاسو ته زما همکار اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
رسپانه وال سټریټ جرنال کې راغلي چې واشنگټن پوسټ رسپانه په 2003 کال کې دا رپورت خپور کړی و چې د القاعده اوسنی مشر ایمن زواهری او د ایران د دفاع وزیر احمد واحدی ترمنځ د یوې لسیزې نه زیاتې اړیکې دي. د 11 ستمبر د ترهګرۍ پیښو په اړه جوړ شوی کمیسیون په خپل رپورت کې د دې خبرې ذکر کړی و چې د یاد شوو ترهګرۍ پیښو وړاندې ایران د افغانستان په ګډون نورو هیوادونو ته د القاعده غړو په رسولو کې مرسته کړې وه. د القاعده د دې غړو څخه ځینې بیا د 11 ستمبر د ترهګرۍ په پیښو کې هم کارول شوي وو، خو د دې هر څه باوجود امریکا وړ مورس په رسمي توګه دا خبره ومنله چې د القاعده او ایران ترمنځ اړیکې دي او د ایران حکومت د ترهګرۍ ملاتړ کوي. همدارنګه د خزانه وزارت په ایران کې میاشت د یو ترهګر تنظیم په شپږو غړو د دې لوجې بندیز ولګوه چې دوی د منځني ختیځ نه تر جنوبي ایشیا پورې او په خاص توګه پاکستان او افغانستان کې د القاعده ډلې مالی مرسته کوي. بلخوا په اکانومیسټ مجله کې راغلي د مارچ په میاشت کې شکمن امریکایي جاسوسي الوتکو په شمالي وزیرستان کې پرله پسې درې بریدونه وکړل چې پکې قبایلي خلک ووژل شو. مقاله کې وړاندې راغلي چې د ډرون بریدونو لوجې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د لویو ګواښونو سره مخ شوي. که څه هم پاکستان په ښکاره د ډرون بریدونو غندنه کوي، ولې دا خبره یقیني ده چې پاکستان نه غواړي دغه بریدونه دې په بشپړ توګه وترول شي. همدارنګه د ډرون بریدونو په لړ کې د پاکستان د استخباراتي ادارو همکاري هم ضروري ده، خو د پاکستان پوځي چارواکي غواړي د امریکایي جاسوسي الوتکو لخوا دې بریدونه اهدافو ته په کتو سره کم کړی شي. همدارنګه په دې وړاندیز د پاکستان او امریکا ترمنځ موافقه هم راتلی شي. د ورځپاڼو د رپورټونو تر مخه په کال 2010 کې د شکمن امریکایي جاسوسي الوتکو لخوا په بریدونو کې تر دې دمه په وژل شوو کې 80% اور پکې دي. دغه شنه په کال 2010 کې 95% ته ورسېدله. مقاله کې راغلي په دې وروستیو څو میاشتو کې ډېر په اسانه د ترهګرو پټنځایونه په نخښه کېدای شو، پکې د عامو خلکو د وژنې هم خطر نه و، تر دې پورې چې د نقصان د کمی لپاره د اورپکو د ټکانو د تباه کولو لپاره وړې مزایلې هم کارول کېدای شي. همدارنګه د امریکا د یو تنګ ټینګ لخوا د سروې تر مخه که څه هم په قبایلي سیمو کې یوازې 14% خلک په دې عقیده دي چې په ډرون بریدونو کې اورپکې په نخښه کېږي، ولې په پټه زیاتره قبایلیان د دې بریدونو ملاتړ کوي. مقاله کې وړاندې راغلي چې تر دې دمه څه هم وشو، ولې په راتلونکي کې به په دې بحث کېږي چې آیا د شکمن امریکایي جاسوسي الوتکو لخوا بریدونو سره القاعده یا دې تنظیم سره تړلي نورې ډلو ته زیان ورسېدو او که نه په افغانستان کې د وړاندې نه موجود طاقتور یاغیتوب ته نور هم وده ترلاسه شوه. د نیو امریکن فاونډیشن په نامه د ادارې سروې تر مخه په ډرون بریدونو کې تر دې دمه په وژل شوو 2500 وسلوالو طالبانو کې 15 طالبانو مشران دي، په دې کې د پاکستان د طالبانو مشر بیت الله مسعود هم دی، ولې د دې نه پرته زیاتره د کمې درجې وسلوال طالبان وژل شوي. همداراز د تیر یو کال یا د زیاتې مودې راهیسې د پاکستان د قبایلي سیمو څخه په افغانستان کې ترسره کیدونکي ځانمرګي بریدونو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
اسرار عالم مومن. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن د جمعې په ورځ په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ. دا ځل افغانستان ته په داسې حال کې نوموړی سفر کوي چې په تیرو څو اونیو کې په دې هیواد کې پر لوړ پوړو افغان چارواکو څو پرله پسې بریدونه وشول. مولن ویلي د امریکا متحده ایالات په دا ډول بریدونو حیران نه دي، خو د مخنیوي لپاره باید اقدامات وشي. اجمل ان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د ټولو سواکونو لوی درستیز مایک مولن وایي په لوړ پوړو افغان چارواکو بریدونه هغه څه دي چې امریکایي سواکونو یې د مخه وړاندوینه کړې وه. مولن د کندهار ولایت ته د سفر پر مهال وویل، موږ په دا ډول بریدونو تعجب نه کوو ځکه موږ د مخه فکر کوو چې مخالف وسلوال به دا ډول بریدونو ته زور ورکوي. نوموړي په کندهار کې خبریالانو ته وویل، باید ډېر څه ترسره شي څو وکولی شو د دا ډول بریدونو مخنیوی وکړو. په افغانستان کې ناکراریو په داسې حال کې زور اخیستی چې امریکایي ځواکونه له دې هیواد څخه په وتو دي او ټاکل شوې ده د روان میلادي کال تر پایه لس زره امریکایي سرتیري له افغانستان نه ووځي. مایک مولن وویل، د سرتیرو د ایستلو سره سره به 18,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسي زیاته کړه، امریکایي سرتیري به تر هغې په افغانستان کې وي څو چې ورته اړتیا وي او څو چې افغانستان کې یو ډاډمن امنیت نه وي رامنځته شوی. مایک مولن افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې وروستۍ څو اونۍ د افغان چارواکو لپاره تر ټولو مرګونې وي. په لوړ پوړو افغان چارواکو د بریدونو دا لړۍ چې د شمال د زون د پولیسو له قمندان جنرال داود داود څخه راپیل، بیا د ولسمشر حامد کرزي تر رور احمد ولي کرزي، د اوروزګان تر پخواني والي جان محمد خان او د کندهار تر خاروال غلام حیدر حمیدي پورې راوغځېده. د امریکا د پوز لوی درسیس په کندهار کې د خبرو پر مهال وویل، دوی به د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه او په دې لړ کې افغان ځواکونو ته د یو شمېر سیمو د امنیت د چارو د سپارلو یادونه وکړه چې لومړی پړاو یې د پنجشیر ولایت د امنیتي چارو په سپارلو بشپړ شو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
وسم د 19 پروگرام د لوبو نړۍ د خبرېدو ورده. د پروگرام تاسو د پاره زما همکار بوریوال کاکړ جوړوي او په نننۍ خبرونه کې تاسو د کوټه د لوبو نزان خبرولې شه. د دې ترڅنګ به وره چې د پاکستان د لوبډلې اعلان شوې ده چې د زیمبابوي تزي او کپتانی به مصباح الحق کوي. د دې ترڅنګ به خیبر ایجنسی ته تاسو لزان سره بوزو او د هغه ځای د لوبو او لوبغاړو په اړه به یو مرکه درته خبره کو. نو پروگرام وره د لوبو نړۍ.
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د لوبو له اونیز خبرونه سره زبوريوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو د شی روغتیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو. د خبرونې په لومړي ریپورت کې بووري چې د زیمبابوي د دورې لپاره د پاکستان د کرکټ لوبډلې اعلان شوې ده. بیا بووري چې د ټیسټ کرکټ د ترسره سو نړیوالو لوب شمیر 2000 ته ورسید. له هغه وروسته به د کوټي د سیمیز لوب حال درکو او د خبرونې په پای کې په خیبر ایجنسی کې د لوب او لوبغاړو په اړه مرکه درته وړاندې کوو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان د کرکټ بورډ د زیمبابوي د دورې لپاره د پاکستانی لوبډلې اعلان وکړ چې کپتانی مصباح الحق کوي، خو ځینې تجربه کار لوبغاړي په لوبډلې کې نه دي شامل کړل شوي. بل پلو د پاکستان د فوټبال پریمیر لیګ دوام لري او د جنوبی ایشیا د فوټبال فیډریشن تر 14 کالو کم عمر لوبډلو ټورنامنت د اگست له لومړۍ نیټې څخه په نیپال کې پیل کیږي. د دې دریواړو موضوعاتو په اړه تفصیل د اسرار العالم مومند په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د کرکټ لوبډلې مشر ټاکونکي محسن حسن خان ویلي، تجربه کار لوبغاړو لکه عمر ګل، وهاب ریاض او عبدالرحمن ته د آرام ورکولو په خاطر هغوی د زیمبابوي د دورې لپاره په لوبډله کې نه دي شامل کړل شوي. محسن حسن خان زیاته کړې ده چې د دې پریکړې موخه دا ده چې نوي لوبغاړي له تجربه کارو لوبغاړو سره ولوبېږي، نو به یې پر لوبه ښه اغېز وشي. کلناسه بالر سہیل تنویر، وکٹ کیپر عدنان اکمل او اوپننگ بیٹسمین عمران فرد چې د ویسٹ انڈیز په دوره کې په لوبډل کې نو شامل کړل شوی، د زیمبابوي د دورې لپاره په لوبډل کې ګډون لري. د زیمبابوي د دورې لپاره په ټاکل شوی لوبډل کې کپتان مصباح الحق، محمد حفیظ، توفیق عمر، عمران فرد، اظہر علی، یورس خان، اسد شفیق، عمر اکمل، رمیز راجا کشر، عدنان اکمل، سعید اجمل، یاسر شاہ، سہیل تنویر، سہیل خان، جنید خان او اعزاز چیما شامل دي. د یادونه ول دا چې پاکستانی لوبډله به په سپتمبر کې د زیمبابوي د دورې په ترڅ کې د کوربه هیواد په وړاندې یو ټیسټ، درې ورځنی او دوه شل اوریزه لوبي ترسره کوي. بل پلو د پاکستان د فوټبال د پریمیر لیگ لوبي دوام لري. تر اوسه په ترسره شوو لوبو کې د کی آر ایل لوبډلې له لسو لوبو څخه نهه ګټلې دي. په لومړي نمبر ده د نېشنل بینک لوبډلې له اتو څخه پنځه ګټلې، پر دویم نمبر ده او د پی آی ای لوبډلې له اوو څخه پنځه ګټلې دي، پر دریم نمبر ده. په نورو لوبډلو کې افغان کلب چمن پر څلورم، وابډا پر پنځم، پاکستان آرمی په شپږم، د کراچۍ د الیکټریک اپنې لوبډله پر اووم، پاکستان پولیس پر اتم، حبیب بینک پر نهم، مسلم کلب چمن پر لسم، کراچۍ پورت ٹرسٹ پر یولسم، پاکستان نیوی پر دولسم، پاکستان الیکٹرون لمیٹڈ پر دیالسم، پاکستان ایئر فورس پر چوالسم، بلوچ کلب نوشکی پر پنجلسم او پی ایم ایس کلب فیصل آباد پر شپاڑسم، یعنی ورستی نمبر بانی دے. او د جنوبی ایشیا د فوټبال فیډریشن تر شپاړسو کالو کم عمره فوټبال ټورنمنټ د اگست له لومړۍ نیټې څخه د نیپال په پوخارا ښار کې پیل کیږي. په دې ټورنمنټ کې چې د اگست تر لسمې نیټې به دوام لري، د کوربه هیواد نیپال ترڅنګ پکې هند، بنگلاديش، سریلانکا، مالدیپ او پاکستان هم ګډون کوي. په دې ټورنمنټ لپاره د پاکستان لوبډله اعلان شوې ده چې په لوبغاړو کې یې عثمان خان، سید حسن مشتبه، محمد بوٹا، ملک دلشاد احمد، منیر، شہباز مسیح، راشد نور، بابر علی، باسط امین، بلال اصغر، محمد سہیل، ثناء اللہ، رضا علی، حیدر علی، محمد زیشان، یاور شیر علی، اشفاق الدین، محمد بلال، زین العابدین، منصور خان او تنزیل شامل دی.
زموږ د همکار اسرار الله مومند رپورټ غوږ واست. د ټیسټ کرکټ د نړیوالو لوبو شمیر 2000 ته ورسېده. دا چې دا تاریخي، یعنی 2000 ملوبه چیرې او د چاو چاترمن سوې ده. راځي چې د بشیر غواش په دې رپورټ کې واورو.
د کرکټ د لوبې پیل په 14مه پیړۍ کې شوې وو او له بیلابیلو پړاوونو تیرېدو وروسته د دې لوبې رسمي لومړی نړیواله ټیسټ لوبه د استرالیا او برتانیا ترمنځ په 1908 کال کې شوې وه. له 1908 کال څخه د پیل شوو د کرکټ د ټیسټ لوبو د لړۍ په اوږدو کې د نړۍ د لسو تکړه لوبډلو ترمنځ د ترسره شوو ټیسټ لوبو شمیر 2000 ته ورسېده. د ټیسټ کرکټ دا تاریخي، یعنی 2000 لوبه د رواني جولای میاشتې له 28 څخه تر 15 نیټې پورې د انګلستان او هند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د لندن په لرغوني لارډز کرکټ میدان کې ترسره شو. د هند لوبډلې کپتان مهندرا سنگ دونی په چوګټل او لومړی یې د کوربه هیواد لوبډلې ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. انګلستان په خپل لومړي اننګز کې د اتو لوبغاړو په سر 404 اوی منډې وکړې چې د کیوین پیټرسن د پام وړ 202 منډې هم پکې وې. د هند لخوا پراوین کومار 15، خان دوا او سریش رانا یو وکټ واخیسته. د هند لوبډلې په خپل لومړي اننګز کې 206 اتیا منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. راهول ډراوډ پکې تر ټولو زیاتې، یعنی 103 منډې جوړې کړې. د انګلستان لخوا سټوارټ براډ 4، کریس ټریملټ 3، جیمز اینډرسن 2 او ګرام سوان 1 وکټ واخیسته. انګلستان په خپل دویم اننګز کې بیا د شپږو لوبغاړو په سر 209 منډې وکړې چې د میټ پریر 103 منډې یې په سر کې وې. د هند لپلوا ایشانت شرما 4 او پروین کمار او هربجن سنگ یو ایوا وکټ واخیسته. د هند لوبډلې د 455 منډو د هدف د پوره کولو لپاره خپل دویم اننګز پیل کړ او په 216 منډو یې ټول لوبغاړي وسوځیدل. دا ډول انګلستان په ټیسټ کرکټ کې دا تاریخي لوبه په 196 منډو وګټله. له لوبې وروسته د انګلستان د لوبډلې کپتان انډریو سټراس ویل،
دا یو ډېره اعلی ټیسټ لوبه او ډېره ښه کارکردګي وه. د کیوین پیټرسن په یوازې سر 200 منډې یو داسې په زړه پورې اننګز دی چې په دې وروستیو کې ما د انګلستان د لوبغاړو لخوا لیدلی دی. ټولو بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړ. سټیوارټ براډ په بالینګ او بیټنګ دواړو کې هغه وړتیاوې وښودلې چې دی یې لري.
د هند لوبډلې کپتان مهندرا سنگ دونی بیا د لوبې د بایللو لامل د بالر ظهیر خان ناروغه کېدل او د سچن تندولکر ژر اوټ کېدل و بلل.
Well, I think, you know, considering the situation and what really happened to our side, you know, missing Zahir Khan early was a big blow.
زما په نظر هغه ستا په کتو سره چې زموږ لوبډله ورسره مخامخ شو، دا زهیر خان ناروغه کېدل یو لوی زیان وو. دا کوم لکبل چې موږ دیتا مجبور وو چې په درې بالرانو بازی ته دوام ورکړو. او د بالینګ په برخه کې مونږ هغه څه وکړل کوم چې لا کولای شو، او له بده مرغه په بیټینګ کې مو سچن تندولکر له لاسه ورکړو ځکه چې هغه هم سم روغ نه و. په دویم اننګز کې زیاتره لوبغاړو په داسې ځایونو لوبه وکړه چې زما په نظر داسې وو چې ورته اړ کړل شول، خو په مجموعي توګه دا 15 ورځې ډیره خلو به وشوه. په دې لوبه کې 203 منډې جوړونکې د انګلستان لوبغاړی کیوین پیټرسن د دې لوبي غوره لوبغاړی وګرځول شو. هغه په خپلو خبرو کې وویل
Brilliant for the team here, but we know that it's only one game out of four.
دا د لوبډالي لپاره د پام وړ شو. مونږ په هیغو چې دا ل څلور لوبو څخه جولو بوا او دا ډېر ګران کار و چې د هند لوبډالي په وړاندې دي مونږ بشپړه قابوتا دوام ورکړو. زه بختور وم چې تر نورو می وګډلو بو کړه، او دا ذکر ته په زړه پورې ده چې لوبډالي مو لوب او غټله ګیننو هیڅ ارزښت بای هم نه وي.
د یادونه وړ ده چې د انګلستان او هند ترمن د څلور ټیسټ لوبو لړۍ تر سره کیږي چې دویم ټیسټ دا وخت د انګلستان په ناټینګم کې دوام لري.
زموږ همکار بشیر غواشو چې تاسو ته د ټیسټ کرکټ د 2000 لوبي په اړه ریپورت وړاندې کاو. اوس بولر سکوټی ته او د نیاز مسخیل په ریپورت کې بوارو چې د کوټی ترڅنګ په شاوخوا سیمو کې په تیر اونۍ کې کومې لوبي تر سره شوې دي. د هم تاسو او د هم د نیاز مسخیل ریپورت.
د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې 16 اگست په مناسبت سره د فرنټیر کارپس یا ایپسی له اړخه له زیارته تر کوټی د سایکل ځغلونې مقابلې تر سره سوې. په دې مقابلو کې د کوټی او شاوخوا سیمو نومیالیو سایکل ځغلونکو برخه واخیسته. په پښین کې ټول بلوچستان جشن پښین فوټبال ټورنمنت په لړ کې دوی خوندوري لوبي تر سره سوې. اوله لوبه د ملي افغان کلب کوټی او میرویس افغان کلب پښین تر منځ وسوه. لوبه تر پای پورې سخته او برابر ثابته سوه. وروسته د پینلټي کیکس له لارې د لوبي پریکړه وسوه، او په دې کې ملي افغان د درې په مقابل کې په څلور ګوله بری ترلاسه کړ. دویمه لوبه د نسیم جان کلب نوشکی او سرکی محمدن کلب کوټی تر منځ وسوه. په اوله نیمایي هاف کې سرکی محمدن د یو ګول برتري ترلاسه کړه، خو د دویم هاف په آخري منټ کې د نسیم جان کلب نوشکی لوبغاړي شایسته خان په ګول کولو سره لوبه برابر کړه. وروسته د پینلټي کیکس پر بنسټ سرکی محمدن کلب لوبه د دوه په مقابل کې په درې ګولو وګټله. په کوټه کې د مستر او جونیئر مستر کوټا د نوم ګټلو لپاره د بدن جوړونې یا باډي بلډینګ ازموینه تر سره شوې. د دې راپور تر مکملېدو پورې د ګټونکو لوبغاړو نمونه لانی دی معلوم شوې. د ازموینه په پای کې د اتړ خوندور پروګرام او د مشهوره جانان پهلوان لوبي تر سره شوې. په ژوب کې ټول ژوب ذوالفقار علي بټو فوټبال ټورنمنت د عبدالرحمن شهید کلب په بریالیتوب پای ته ورسېدی. په پایلو بي یا فاینل کې د عبدالرحمن شهید کلب مقابله لنیاز افغان کلب سره وسوه. لسختي مقابله وروسته لوبه په یو ګول برابر روانه وه، چې عین په آخري ثانیو کې د عبدالرحمن شهید کلب لوبغاړي ګول وکړو او همدغه ګول د لوبي نتیجه ثابته سوه. دغه رنګه عبدالرحمن شهید کلب د یو په مقابل کې په دوه ګوله لوبه او ټورنمنت پر خپل نامه کړل. په کوټه کې روان ټول هزاره جشن ازادي سکواش چمپیونشپ علي وګاټي د علي مقابله په فاینل کې له اویس رضا سره وسوه. له خوندوري مقابله وروسته علي لوبه په یو درې پوینټه وګټله. د پایلو به خصوصي میلمه د بلوچستان د لوبو د میکمه سیکریټر ثاقب عزیز وو. او آخری خبر لپشین څخه، پپشین کې ټول پشین لمړان مسلم کرکټ ټورنمنت په لړ کې یو لوبه د تیری کاونټي او سرباز کلب ترمنځ وسوه. تیری کاونټي په 58 ګټولو سره اول د بیټینګ کولو پریکړه وکړه، او په ټاکل شوو 12 اورو کې 178 رنه جوړ کړل. په جواب کې د سرباز کلب ټول ټیم پر 178 رنه اوټ شو. دغه رنګه تیری کاونټي لوبه په 10 رنه وګټله.
د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل وو چې تاسو یې له کوټ څخه د سیمه ایز لوبو په اړه ریپورت اوریدئ. او سم د خبرونه په پای کې په خیبر ایجنسی کې د لوبو او لوبغاړو په اړه مرکه درته وړاندې کوو. په دې مرکه کې مو میلمه د خیبر ایجنسی د اولمپیک اسوسییشن د رسنیو د څانګې مسول ایاز رضا دی. له ایاز رضا څخه مې د مرکه په سر کې وپوښتل چې په خیبر ایجنسی کې کومې لوبې تر سره کیږي، نو هغه تفصیل راکړ.
خیبر ایجنسی کی تحصیل جمرود کی حکومت پاکستان یو اعلی معیار گراؤنڈ جوڑ کرے دے، سٹیڈیم جوڑ کرے دے، پکم کی چی دا کرکٹ یو کھلے گراؤنڈ دے. دین علاوہ پا دا گراؤنڈ کی ور سرا دا کرکٹ دا لوگوارو دا زدکر دا پارا یو کھلی اکیڈمی دا چرتا چی 25 لوگواری روزانہ لوگ کوی کوچنگ حاصل وی. دین علاوہ ور جانا پا جمہور سپورٹ کمپلیکس کی یو دا فٹبال گراؤنڈ دے چی ور سرا دا فٹبال یو اکیڈمی دا کما چی دا ملک شاہ شہید پنوم باندے دا پکم کی چی دو دیر لوگواری روزانہ دا خپل کوچ لاندے ٹریننگ حاصل وی او دا فٹبال پا لوگ کی مہارت حاصل وی. ہم دارنگی پتا رہا کمپلیکس کی کرکٹ اور فٹبال نے علاوہ دا والی بال گراؤنڈ ہوم اسٹے دے چرتا چی پگان تعداد کی لوبال راضی اور پل مرضی گرے پلو بانے خی سکے بھی دا باسکٹ بال اور ایتھلیٹکس لوباڑی ہم دلتا پر گن شمیر کی راضی اور سرا دا بیڈمنٹن لوباڑی ہم جمہور اسپورٹس کمپلیکس پہ راضی اور دلتا کی پل مرضی گرے پلو باندھی تیرے بھی دین علاوہ خیبر ایجنسی کی مل داس سے گراؤنڈ نشتے رہے نکاد خیبر ایجنسی کا اوکتی شی دری تحصیلی ندی چیو تا باڑا تحصیل ہوئی بل تا جمرود اور بل تا لنڈی کوتل جمرود تحصیل کی سپورٹس کمپلیکس تے خود بد قسمتی نا لنڈی کوتل کی اور باڑا تحصیل کی نشتا
یواز جمرود کی دا اسانتیاو استاد لوبغاڑو لپارا حل تا پا غا نورو سی مکی پا لنڈی کوتل یا لوارگی هم دا ڈول پا باڑا کی کم اکمی لوبی تر سر کیجی او داغوی لوبغاڑو چی دی داغی سمی داغوی ستونزی سدی
کپ جمهور سپورٹس کمپلیکس کې کله داسې د علامه او ټورنمنټ کې کاغه د کرکټ کې کدا فوټبال وي نو د لنډي کوتل واړګي او د باډي لو واړي دلته راځي او پر ټورنمنټونو کې برخه اخلي خو حال ته چې کوم د لوبو اکټیویټیز ده تحصیلي باړه به بیا درته زه په 200 تقسیم کوم چې یو برکم برخیل ده په برکم برخیل کې چې کوم سپورٹس هلي ځلې دي په خډور باندې روانې دي اوس په کې یو ټورنمنټ هم شو چې کوم جی ڈی پی او این جی او په تاون سره پتم کې چې 15 ډیسټیمونه برخه اخیسته داغی فائنل نن ندری اور ازی مخ کی شو ہے دے حال تا کی دے دین علاوہ چی کم دی باڑی نوری سیمی دی چی بکی آکا خیل دی شلوگر علاقہ کمر آباد علاقہ کمر خیل علاقہ دا آگو بلک دل خیل علاقہ دا پا غو علاقو کی مطلب دے چی کرفیو دا والتا مطلب دے چی دی مختلف کلا دن تنظیمون ترمین دے جنگ جگرو ہو دینا آل تا لوبا بیسی نکی گی اندرانگی کامو گورو پا لنڈی کوتل تحصیل کی نو پا لنڈی کوتل تحصیل کی جو سکول گراؤنڈ دے چرتا کی چننتا باد فوٹبال یو ٹورنمنٹ شولے پا دے اوکو ٹے گراؤنڈ دے پاکی دے موشمانو دے لوبی آگا تشنگی چی کم دا نپورا کی گی اندرانگی تا تارے کرکٹ گراؤنڈ ہم شتا دے حکومت لپکار دی چی پا خیبر جنسی لنڈی کوتل تحصیل کی یو آلا معیار لکا سنگا چی پا جمرود سپورٹس کمپلیکس جو کڑا پا جمرود کی حال تم دور کی زکا چی دے خیبر جنسی خاورے خاص کر دے لنڈی کوتل تحصیل خبرہ بزو کم دے لوار گی آگے قومی فوٹبال ٹیم لا ادا سی لوگواری ورکڑی چی لکا یاسر افرید ہے عارف مسیح اچک شنوار ہے آویز شنوار ہے بسم اللہ شنوار ہے آگا دے قومی فوٹبال ٹیم حصہ دا بلکہ قومی فوٹبال ٹیم طرف ہے گن شمیر میٹروں کو ادارہ لوگواری کی کما تھا اس کا یاد کر آئی لوبا کرے گا اور نمائندگی کرے گا
ایا تاسو له هغه سره یو ځای له حکومت څخه د اغشتنه نه د کړی عمل چارواکو سره لیدلې نه دي چې تاسو په سیمه کې په لوړګ کې او په باړه کې هم د جمرود په پرنګ د لوبي اسانتیاو چې دی هغه ورکړي
تاسو د باړه خبر اوګړه د باړه چې کوم سټیډیم دی حالت کې مطلب له کار شروع پاغه باندې لکه څنګه جمرود کې سټیډیم دی او د بدقسمتۍ نه چې کوم حالت حالات یې هغه اجازه ورنکړو نو دارانګي پاغه سټیډیم باندې تر اوسه پوری کار بند پروت دی همدارانګي چې لنډي کوتل کوم خبره نو د لنډي کوتل چې کوم مشران دي هغه سره په خپل لاس کوم او موږ ډایرکټر سپورټ فاټا سي سي جمیل سیم سره په دې اړه ډېرې خبرې ترې کړې دي د نور ملګرو سره اعلی چارو کو سره په دې خبرې کړې دي خو حال تک چې کوم د تاسو په دې لنډي کوتل وړګي علاقہ حکومت سرکاری زینی لکالتا یو بیس تے کلالا فوجی پاگی کی ہم کا حکومت ہوا اور یو علام آیار سٹیڈیم دوڑا ہو لیشی
اول تا پا جمرود کی چتا سو یا دا کمپلیکس ذکر ہو کئی حال تا اوس کمیلو بی روانی دی کنا
جی دی سیاسی پارٹی دی سوری لاندی پا جمرود سٹیڈیم کی وز دا کرکٹ یو ٹورنمنٹ روان دی پا کم کی چی دا خیبر ایجنسی سلرشتیون برخا خلی او پا کی دا خیبر ایجنسی پا گر تعداد کی تیز ماجبی نارا ورزازی و دی غیلو بینا خواند خلی دغه ټورنمنٹ مقصد دا سی چې د دې ټورنمنٹ ټول پاکستان کې روان دی همدارنګه د خیبر ایجنسی نه به یو ټیم زی او هغه به په 14 اگست پښپا باندې په میناری پاکستان کې فائنل میچ به لوبوي
ایاز رضا صاحب زما بل پښتنه دا د تاسو څخه چې په خیبر ایجنسی کې د دې عصري یا اوسنۍ لوبو لکه فوټبال کرکټ هاکی یا والیبال او بیډمنټن د دې ترڅنګ کومې پخوانی یا سیمه ایز لوبې هم کېدی هغه اوس تک لمنځه تللې دي
خیبر ایجنسی چکم خوش علاقی دی پاگوئی کی وہ سم چکم منگ علاقائی لوبی دی تو ورطا ڈانڈا گولی بے ویلا شنوی بے ورطا ویل آگا لوبی وہ سم کی گی
کمیونیکیشن مطلب بدقسمتی شوی
د هغو لوبو او د اوسنۍ لوبو په خرڅ کې څومره فرق دی؟ یعنی چې کرکټ او فوټبال کې دغه لپاره څومره خرڅ کول پکار دی او د هغو لوبو لپاره څومره خرڅ کول پکار دی؟
کرکټ خو یو مینګ ترینا یو ګران لوبه ده، داسې لوبه چې هغه کې به تر خپل هم خرچه کوي، ځکه چې هغه لپاره کم سامان یو بیډ په لږ ضرورت کې، داسې بال، داسې هیلمټ، داسې نور چې کم ضروري سامان وي هغه ډېر ځان دي. که فوټبال ته وکتل شي نو په فوټبال کې صرف یو فوټبال نه، مطلب دی چې بوټان به هم ته اخلي، بوټان هم داسې وي چې دوه زرو به اخلي. علاقائی لوبې مخکینی لوبې داسې وي چې خپله بادي ونې ته وختي و بادي ډنډه ځان ته جوړه کړه په چاقو باندې، چاقو کو هر چا کړه شته، ونه هم شته، همدارنګه به یو غټه لخته بل را واخیسته او په هغې باندې به په خپله کې د کلي چې کوم ځوانان وو هغوی به لوبا کوله او د لوبې نه به یې خوند اخیسته. همدارنګه چې کوم غوزان به یې ورته ویلې شنوري چې ورته وسو وایي خلک، نو د بوټو نه به یې غوزان او شو کول، همدارنګه به یې پرې مطلب چې کومه لوبه وه هغه به یې پرې کوله. همدارنګه ځینې لوبې داسې وي چې په هغې کې لکه پټ پټونی شو یا ډګوا پی شو هغه لاسخی سخی کولو، نو په هغې باندې هېڅ خرچه نه کېده او مزه هم پکې ډېره وه او خوند هم پکې ډېر و.
آیا د خیبر ایجنسۍ چې وختیری خلک دي، سپینجیری خلک دي، مشران خلک دي، هغوی څه وایي د خپل وخت لوبې یادوي کنه؟
بالکل، دلته کوم زیاده خلک دي هغوی عمده خبرې کوي چې یاره ځوانانو ته پکار دي صرف کرکټ او فوټبال نه کوي بلکې کبډي هم کوي، ځکه چې کبډي هم یو خپلې لوبه ده چې په کوم کې ډېر زیات مطلب دی خرچه نه کېږي د ځوان او د صحت لپاره هم ډېره خوندناک لوبه او تمجبین هم پرې خوند اخلي. همدارنګه د ډنډې ګولې ټورنمنټونه دي کوي چې کوم د صحت لپاره هم ښه دي او خرچه هم پرې کمه کېږي.
د خیبر ایجنسۍ د اولمپیک اسوسیشن د رسنیو د څانګې مسؤل ایاز رضا چې تاسو یې له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې خبرې اورېدې. درنو اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو د لوبو د اونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر څو وخت چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.